ته مننه فرشتنې ګاله تاسو نه قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغان حکومت وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته نږدې شپږ پاتې دي. د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو ترمنځ سست انتخاباتي کمپاین په کابل کې د یو شمیر خصوصي چاپخانو مسؤلین اندېښمن کړي دي. او پاکستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي هڅو ته اندېښمن شوی. خو د پاکستان صدراعظم عمران خان هند ته خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به یې ځواب وایي. دوستانو بیا هم ستړي مشئ. په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو. خو راځئ چې پیل له خبرونو وکړو. ملګرو ملتونو په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یولس ملکیانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. او د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. ملګرو ملتونو په هغه رپورټونو ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یولس ملکیان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په پکتیا کې د اختر په ورځو کې یولس طالبان چې دوی قمندانان دي وژلي. خو رویټرز خبري اژانس ته د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې وژل شوي ملکیان دي. یوناما پر خپل ټویټر ویلي چې د ملکیان وژل باید ودرول شي. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. امریکایي رسنۍ وایي چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکو پړاوونو لپاره د سلام مشورو لپاره امریکا ته ورغلی. خلیلزاد ویلي چې دا ځل له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې لس ورځنۍ خبرې ډېرې ګټورې وي چې تر ډېره د ده په وینا په تخنیکي موضوعاتو راڅرخېدي. په ورته وخت کې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې له طالبانو سره د سولې اتم پړاو خبرې پرته له کومې موافقې پای ته رسېدلې. خو د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې یو شمیر امریکایي پوځیان له افغانستان نه وباسي. دا ورځپاڼه وایي چې خلیلزاد هڅه کوي له طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې له مخې نیمایي بهرني پوځیان په دې شرط له افغانستان نه ووځي چې طالبان د دې تضمین وکړي چې بیا به مسلمانو افراطي ډلو ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي. په افغانستان کې نږدې 20000 بهرني پوځیان شته چې لویه برخه یې امریکایي سرتیري دي. په فرا ولایت کې چارواکي د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د فرا د کرنې او مالداري رئیس عبدالمنان متین ازادي رډیو ته وویل
امسال در ولایت فرا ما در حدودا بیش از 30% افزایش
دی. وایي سکال په فرا کې تر 30% زیات د غنمو حاصلات زیات شوي. تیر کال یو جریب مزکه شاوخوا 1500 کیلوګرام غنم ترلاسه شوی و وسته کال په اوسط ډول 100 تر 150 پورې کیلوګرام غنم له یو جریب مزکه اخیستل شوی. کاروندګر وایي د کرنو چارواکو سکال د دوا په برخه کې له دوی سره مرسته ونه کړه. که دا مرسته شوې وای حاصلات به ښایي نور هم زیات وو. فرا د افغانستان یو له لویو ولایتونو څخه دی چې 15,000 هکتاره زراعتي مځکه لري. د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. حسن روحانی پرون د خپل هیواد د کابینې غونډې ته په تهران کې وویل
برای امنیت منطقه خلیج فارس تنگه
یو خغل روحانی وای د فارس د خلیج د سیمه د امنیت لپاره هم دا راز د هرمز تنگی او د عمان خلیج د اوبو د امنیت لپاره بهرنی پوځیان او ځواکونو ته اړتیا نه لرو. روحانی په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د امریکا په مشرۍ یو نړیوال ائتلاف د فارس د خلیج د اوبو د امنیت لپاره جوړ شوی. د فارس خلیج او هرمز تنگی امنیت ته چې په نړۍ کې له درې ویو برخه تیل پرې تیریږي وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې په جبل طارق کې د ایران د تیلو یوه بیړۍ برطانیي ځواکونو وګرڅوله او بیا د عمان په خلیج کې ایراني ځواکونو د تیلو یوه کښتۍ چې د برطانیا بیرغ پرې رپیده ودروله. د تاجکستان د حکومت یو پخوانی قمندان په متحده عربي اماراتو کې ونیول شو. خواجه کریموف چې د تاجکستان په 15 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو قمندانو په خپل هیواد کې په وژلو، لوټمارۍ، برمتنیونی او یو شمېر نورو جرمونو تورن دی. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال عمر جان امام علي ازادي راډیو ته وویل چې د عربي متحده اماراتو له حکومت سره د کریموف د ورسپارلو لپاره خبرې روانې دي. دا انلاین اخبار ډاټ کام رسنۍ د رپورټ له مخې کریموف د تاجکستان د حکومت په غوښتنه د جولای په 13 په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی. د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال له 1992 نه تر 1999 پورې نږدې 100,000 کسان وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل هیواد خلکو ته خبرداری ورکړی چې هانګ کانګ ته سفر ونه کړي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو لپاره ورکړل شوی او د لسو اونیو راپدې خوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د مظاهرو د ځپلو هڅې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان په بیان کې ویلي چې متحده ایالاتونه دې رپورټونو ته ژور اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ویلي دي چې د قانون د حاکمیت په برخه کې باید د هانګ کانګ د حقونو درناوی وشي. په هانګ کانګ کې مظاهرین نږدې 2 میاشتې مخکې د دې په مخالفت پیل شو چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې کېږي. هانګ کانګ پخوا د برتانیې مستعمره وه او په 1990 میلادي کال کې د کورواکۍ او په کور دننه د ازادیو د تضمین په بدل کې بیرته چین ته وسپارل شوه. دوستانو خبرنو ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې به د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته شپږ اونۍ پاتې دي خو د سولې یو شمېر فعالان په دې اړه اندېښنه لري. له دې ډلې یو هم د خلاصون د شورا مشر سید اکبر اخا دی.
ډېر باریک وخت دی نو په دغه وخت کې زما فکر د معاون د حکومت چې خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده.
د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین په کابل کې د یو شمېر خصوصي چاپخانو مسؤلان اندېښمن کړي. دوی وایي بیکاره دي او هغه چمتووالی چې د دې انتخاباتو د کمپاین لپاره نیولی و ورته په زیان تمام شوی. په دې بم رپورټ ولرو. دا بم واوري چې په ښوونځیو کې د زرګونو انتخاباتي مرکزونو موجودیت د دغو ښوونځیو د امنیت لپاره اندېښنې پارولي. په کابل کې د برېښنا بلونه یا د برېښنا د مصارفو لګښتونه ډېر کله ځینو کورونو ته داسې استول کېږي چې له لګول شوې برېښنا بل زیات وي. په دې موضوع به له کابل نه رپورټ ولرو. که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرو مسایلو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته خبرداری ورکړی چې د هر تیری ځواب به وي.
اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے پاکستان کے اوپر.
دوستانو که ترپایا را سره وی د بشری حقوقو په اړه د ازادي راډیو څنګه پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام هم اوریدلی شي. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وشي. د انتخاباتو ته نږدې شپږ اونۍ پاتې دي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش پخوا تمه ښکاره کړې وه چې دا خبرې به د اګست په 15 یعنې نن ترسره شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې له طالبانو سره به د افغانستان د پلاوي د سولې خبرې تر انتخاباتو وروسته وشي. سرور دانش وایي چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي خبرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي خو په دې خبرو کې د افغانستان پر سیاسي نظام، اساسي قانون او ورته موضوعاتو خبرې نه دي شوي. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اخا وایي چې د سولې خبرې وروستۍ مرحلې ته نږدې شوي دي نو په داسې وخت دا خبرې مناسبې نه دي.
پاتې دي چې چیرې به توافقنامه امضا کیږي، په کابل کې یا په فاصلو کې وي یا په جرمني کې وي، څوک به امضا کوي او د کوم ملکو په مخ کې به امضا کیږي دا مشوري چې اوس کیږي هغه په دوه شانو باندې کیږي. نو ډېر باریک وخت دی، نو په دغه وخت کې زما فکر د معاون د حکومت چې خبره کوي هغه نامناسبه خبره ده، او دغه به ملت د افغانستان ورسره بدرګنده کړي.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د سولې اتم پړاو خبري د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پای ته ورسېده، او داسې راپورونه خپره شوي دي چې د دې اونۍ په پای یا د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا د خبري پیل شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له امریکایانو سره دوی ډېر پرمختګ کړی دی او هیله لري چې ژر تر ژره موافقه لاسلیک شي. خو د سیاسي چارو کتونکي صدیق پتمن وایي چې د سولې خبرې دومره اسانه نه دي، وخت غواړي.
ژمنه چې د سولې په خبرو کې کېږي د هغې د عملي کولو دپاره باید یوه مسؤوله مرجع وجود ولري چې هغوی به دا خبرې عملي کړي. چون د افغانستان د حکومت فعلي موده چې پاتې ده دا ډېره کمه موده ده، دا صرف داسې ویل کېږي لکه سړی چې پیوشي باندې دعا کوي. دا د سولې خبرې دعا کول نه دي، دا یو میکانیزم دی چې باید یو ژمن حکومت یې عملي کړي، او موږ یو ژمن حکومت هغه وخت لرلی شو چې د دې حکومت پر ځای باندې راشي د انتخاباتو له لارې نه.
د سې شنبه په ورځ د سرور دانش تر خبرو مخکې ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط ویلي وو چې د سولې د مذاکراتو لپاره هیڅ شرط نشته، خو سوله مشروطه ده، او لومړی شرط یې دا دی چې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو به هیڅ ډول معامله نه کیږي، او که سوله وشي د امریکا له متحده ایالاتونو او ناټو سره شوي دفاعي او ستراتیژیک تړونونه به هم په خپل حال پاتې وي او کوم نوي تړون ته اړتیا نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو سست انتخاباتي کمپاینونه د دې سبب شوی چې په کابل کې یو شمیر خصوصي چاپخانه چې لمخې د انتخاباتو ته تیاری نیولې وو بیکاره پاتې شي. دوی وایي چې انتخاباتي کمپاینونه هم دغه ډول ساړه روان وینو له زیاتو مالي ستونزو سره به مخ شي. په کابل کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یوې چاپخانه ته ورغلې او دا رپورټ راستولې.
په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین ولسم ورځ او لا هم په کابل کې د چاپخونو سوړ بازار. په کابل کې د چاپخونو د ټولنې مسؤلین وایي تر اوسه هیڅ نومان د کابل په چاپخونو کې خپل کمپاینی مواد نه دي چاپ کړي. د دې ټولنې مرستیال حاجی شاکر صمیمی ازادي راډیو ته وویل ک انتخاباتي کمپاینونه هم دغه ډول ساړه روان وي، نو دوی ته به زیات مالی زیانونه واوړي.
دمن مطبوع خو دې پروسې ته مخکې لدی چې دې لوی خه تیاری دې ته نیولې او چې وکړي چې په خپلو انتخاباتو کې سهم ونیسي او خپلو انسانو ته خدمات ارزه کړي. اما بدبختانه تر اوسه پورې هغه پروسه مونږ ته نه ده راغلې. یعنی زه خپله د کابل ښار کې کم تر کمه 500 مطبوع سره مونږ خپل نږدې ولیدلې، هېڅ شی د انتخاباتو په دیدن
خغل سمیمی وای اوس مهال په کابل کې نږدې 130 لوی او وړي چاپونی په کار بوختی دي چې ډیروی د ټاکنیزو کمپاینونو لپاره خام مواد رانیولي، خو د کار د کموالي لامل ټول لمالي زیان سره مخ دي. دی وای د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د ډیر کار لامل د دوی مطبې نه بیکاره کیدی، خو اوس مهالي کارونه په ټپه ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روان لمریز کال د زمري یا سد په شپږمه د نوماندانو انتخاباتي منډې ترډې پیل شوې دي، خو د کابل په ګډون د زیات شمیر ولایتونو په مرکزونو کې د ګوتو په شمیر نوماندانو تبلیغاتي پاڼې او بلبورډونه لیدل کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کیدونکې د سولې توافق او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نامعلوم سرنوشت هغه سبب کیږي چې لامل یې نوماندان کمپاین ته زړه نخه کوي. یو شمیر شنون کې هم وایي چې ځینې نوماندان ځکه ټاکنیز کمپاینونه نه پیلوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي، او ځینې فکر کوي چې خی انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وزنډول شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو ټاکنو له نوماندانو غواړي چې خپل کمپاینونه پراخه کړي تر څو ولس په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې کمیسون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل دی وای نوماندان باید خپل انتخاباتي منډې ترډې تیز کړي تر څو زیات خلک تشویق شي چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 کسانو ورته ځانونه نوماندان کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په ښوونځیو کې د زرګونو انتخاباتي مرکزونو موجودیت د دغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنې پارولې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو نږدې 80% مرکزونه به په ښوونځیو کې وي، خو خلک اندېښنه لري چې وسلوال طالبان ښایي له پلمې په استفاده یې وار بیا پر دغو ښوونځیو بریدونه وکړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو په ورځ به د رای ورکولو په سلو کې له 70 تر 80 پورې مرکزونه په ښوونځیو کې پرانیستي وي. د دغه کمیسیون یو ویاند وایي امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی چې د دغو سرګونو مرکزونو امن به تامینوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل موږ امنیتي ارګانونو ته د رای ورکولو ټول ټال 1315 مرکزونه پیشنهاد کړي چې امنیت ټینګ کړي. په ټول هیواد کې به نږدې 2000 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله تړلې وي. امنیتي ارګانونو ژمنه کړې چې د رای ورکولو 15309 مرکزونه به د ټاکنو په ورځ پرانیستي وي. زموږ مرکزونه تر ډېره دولتي عامې ودانۍ دي چې ښوونځي، جوماتونه او کلینیکونه پکې راځي. زموږ په سلو کې له 70 تر 80 پورې مرکزونه به په ښوونځیو کې وي. په ښوونځیو کې د رای ورکولو د مرکزونو فعالیت د دغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنې ځکه ولړې کړي چې په ښوونځیو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو فعالیت له انتخابونو سره مخامخ شوی وو. ملګرو ملتونو ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت پر ښوونځیو حمله نږدې 2 برابر زیاتې شوې دي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډوي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې چې له کمپاینونو دي ځان لري وساتي. زبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي، واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي کله ښوونځي یا بل ځای څخه د ټاکنو د پروسې لپاره استفاده کیږي او ورباندې حمله وسی دا به د دوی تیروتنه نه وي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغو ښوونځیو د خوندیتوب لپاره یې د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره خبرې کړې دي. د پوهنې وزارت ویاندې نوري نزهت ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې امنیتي تهدیدات پکې زیات دي په پام کې ده له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کاروانه اخیستل سي.
موږ په لومړی کې د حکومت رهبری او همدارنګه د انتخابات کمیسیون رهبری سره وغږیږه او هغوی ته دا پیشنهاد وکړه چې د ښوونځیو څخه انتخاباتي محلونه او سایتونه لرې شي او کمیسیون په یو بله ګزینه باندې فکر او سوچ وکړي. کمیسیون هم په ځینو مناطقو کې موږ سره هماهنګ و او په ځینو مناطقو کې زموږ درخواست تایید کړ. په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه ډېر دي، په هغو سیمو کې زموږ د ښوونځیو څخه کمیسیون د انتخاباتي محلونو لپاره استفاده نه کوي او په یو بل ګزینه باندې چې احتمالا مساجد وي فکر کوي او د بل ګزینې څخه استفاده کوي. خو بله مسله دا ده چې په د انتخابات په ورځ کې زموږ ښوونځیو رخصت دي چې دا هم سبب کیږي چې د تهدیداتو او همدارنګه د تلفاتو کچیر تهدیدات رامنځته شي امنیتي ګواښونه د تلفات خاموش کولی شي چې په دغه وسیله باندې جلوګیري وکړو. زموږ ښوونځي، زموږ زده کوونکي، زموږ ښوونکي رخصت دي.
د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي تیره میاشت په یو مرکه کې ویلي و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په یو لیک کې ویلي چې د ټاکنو په ورځ دی له ښوونځیو د رای ورکولو د مرکزونو په توګه کار نه اخیستل کیږي. د پوهنې وزارت وایي د هغو ښوونځیو په اړه یې خپلې اندېښنې له دفاعي او امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي چې د رای ورکولو مرکزونه به پکې پرانیستي وي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی د رای ورکولو د ټولو مرکزونو د خوندیتوب لپاره امنیتي پلانونه سنجولې دي.
د دې ټولو جوانبو پرانا کې یو منظم نظامی پلان ترتیب شو او هغه 3 هفته مخکې فاینل شو او اوس دغه عملی کار جریان لري. مشخصا موږ مخکې له انتخاباتو، د انتخاباتو په جریان کې او همداراز وروسته له انتخاباتو د دغه 3 واړو ارګانونو ترمنځ وظایف تقسیم شوي دي او په مشترکه توګه دغه وظایف به ترسره کی. وزارت امور داخلی مشخصا د کاندیدانو د امنیت تامین په برخه کې د دې د ځاني امنیت او همدارز د دې د دفاتر او مواصلاتي لارو چې دی یو جنه بل چیرې سفر کوي د مهمو بل د مراکزو امنیت تامین د سلته مشترکه منګه او د کورونې چارو وزارت د دې امنیت تامین په برخه کې خاص پلان پر اساس باندې مخکیزو او که چیرې هغه مراکز چې مخکې مشخص شوي دي منګه په هغه مراکزو کې د دې مراکزو د امنیت ټینګښت په برخه کې خپلې هغه کړنې ترسره کوو.
د دفاع وزارت ویاند وایي په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وي د ټاکنو د ډاډمنېدو لپاره پوځي عملیات کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د خالد په نوم د پوځي عملیاتو یو هدف هم د روانو انتخاباتو لپاره د خوندي چاپیریال برابرول دي. په پام کې ده د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې تلې میزان میاشتې پر شپږمه نیټه وسی. که څه هم ځینې انتقاد کوونکو ویلي چې دغه انتخابات دي د امنیتي ګواښونو له کبله وځنډول سي، خو د افغانستان حکومت ویلي چې د جمهوري ریاست روان انتخابات ورته سره کرښه ده او پر وخت به ترسره کیږي. انتقاد کوونکي وایي له ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو څخه دي د سیاسي مسایلو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان په شخړه کې زیات وخت پر ښوونځیو هم حمله سوي او دغه ښوونځیو ته ورپیش امنیتي ګواښونه د دې سبب سوي چې په میلیونونو ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې وي.
ولسمشر ستاسي په سری رايو انتخابيږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چاته مرای ورکړي.
اوس هم دا چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفر ولستانګزی ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو ته توجه کړې او لیکلي دي ډیری له ښوونځیو چې د طالبانو لپاره یو هدف کېدای شي د رایې ورکونې د مرکزونو په توګه استفاده کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان پوهنه د سیاستونو او تاوتریخوالیو ښکار کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د ګڼو نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم ښوونځي د رایې ورکونې د مرکزونو په توګه کاریږي او د طالبانو هدف ګرځېدلي، هغه څه چې تیرو کلونو کې لیدل شوي دي. د ملګرو ملتونو په حواله لیکل شوي په ښوونځیو بریدونه سګ درې میاشتې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دوه برابره شوي. ورځپاڼې په کندهار کې د عالی نیک ښوونځي د سرښوونکي محمد په حواله لیکلي ښه ده چې معارف له سیاست او انتخاباتو لرې وساتل شي. په دوام کې د پوهنې د وزیر میرویس بلخي په حواله هم راغلی چې په جون میاشت کې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته لیکونه استولي وو او له هغوی غوښتي وو چې له ښوونځیو د رایې ورکونې د مرکزونو په توګه استفاده ونه کړي. ښاغلي بلخي همداراز ویلي ښه ده چې له جوماتونو او یا د خلکو د راټولېدو له نورو مرکزونو د رایې ورکونې او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د وزیر بلخي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي لیکونه یې لا اوس هم ولسمشر او اجرائیه رئیس نه دي ځواب کړي. د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي له دې پرته بل انتخاب نه لري، نو ځکه اویا اتیا فیصد له ښوونځیو د رایې ورکونې د مرکزونو لپاره استفاده کوي. انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د هغو ایراني ښځو په لویو ستونزو یوه مقاله خپره کړې چې له افغانانو او ځینو نورو بهرنیو سړیو سره یې وادونه کړي دي. د مقالې له مخې یو نیم تر دوه لکه ایراني ښځې بهرنیانو ډیری افغانانو ته واده شوي، خو د دغو ښځو لسګونه زره ماشومان له ایراني تابعیته محروم پاتې دي. ورسپانی دا ټکه هم راخسته چې په ایران کې ګڼو شیا افغانانو له ایراني خزو سره ودونه کړي او دلایل هم واضح دي ځکه دوی نسبت نورو بهرنیو سړیو ته په فارسی ژبه د پوهیدو په خاطر له ایراني خزو سره ژر اړیکه نیولای شي، هغه څه چې عراقیان یا نور بهرنیان پکې ډیر کامیاب نه دیات شوی. د ایران د دولت د تیر کال تر هچې ایراني خزې د خپل زمانو لپاره د طبیعت غوښتنه کولای شي د ایران ملي شورا تصویب کړه، خو د ایران نگهبان شورا چې لوی پریکړې په لاس کې دي تر اوسه نه ده تایید کړې. په مقاله کې راغلی کته هم د شورای نگهبان ویاند عباس علی کاتخدایی هماغه وخت د لایحې له اصل سره د دې شورا د موافقه خبره وکړه، خو یې ویل ځینې وړې ستونزې شته. انډیپندنت پرژن لیکلی نگهبان شورا دا قانوني لایحه تایید نکړه ځکه د مقالې لمخې د دې شورا څلوېخت کلنې سابقې ته پکتو دې شورا نه یوازې د ښځو حقونه نه دي تضمین کړي بلکې تلې په وړاندې درېدلې هم ده. د مقالې لمخې شورای نگهبان یوازې او یوازې د دې لپاره دا قانون رد کړ چې ګواکې لمخې د هغو ایرانی ښځو ماشومانو ته هم تابعیت ورکول کیږي چې له یو اروپایی یا امریکایي سړي سره واده کړی وي. په ورځپاڼه کې د ایرانی ښځو او افغان سړیو د ماشومانو د ښوونځیو او سبقونو ستونزو ته هم یادونه شوې چې تر 1995 کاله ښوونځیو ته نه پریښودل کېدل، خو د ایران د رهبر علي خامنهای تر سپارښتنې وروسته دا ستونزه تر یوې اندازې رفع شوه. د مقالې لیکوال په سوریه کې د ایران په ګټه د زرګونه افغانانو جنګېدل هغه څه یادوي چې له امله ایرانی ښوونځیو ته د ماشومانو د ورتګ محدودیتونه لیرې شول.
د دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځي چې کابل کې د برېښنا او د برېښنا د بلونو ستونزه سره واخلو. په داسې حال کې چې کابل ښار په څلورو ساعتونو کې یوازې څو ساعته برېښنا لري، خو ځینې خلک شکایت کوي چې له اصلي مصرف سره سره کورونو ته د برېښنا بل څو برابره زیات ورسي. خاطر پردي سپاده اړه رپورت لري.
کابل خاریانو ازادي رادیو ته داسې اسناد ورکړي چې پر یو عادي کور د دوو دورو یا څلورو میاشتو د برق بل شاوخوا څلور لک افغانۍ راغلی دی. په دغه اسنادو کې معلومیږي چې د افغانستان د برېښنا شرکت خپله تیروتنه منلې ده. دغه کس چې نوم یې الهام دی ازادي رادیو ته وایي چې تر اوسه یې ستونزه نه ده حل شوې.
تقریبا د دوو دورو شاوخوا څلور لک او دوه لزر او اته سوه اته ویشت افغانۍ بل راغلی دی. نو زه چې کله لاړم د برېښنا شرکت ته، هلته مو مراجعه وکړله، نو هغوی موږ سره دا موضوع ومنله، خو تر اوسه پورې حل نه ده لګیا یو، یعنی دغه په روانه ده دا موضوع. نو دا واقعا جالبه وه، ما ته خپله ډېره جالبه وه، ځکه چې کورنۍ هغه مصرف خو سړي ته معلوم وي.
همداشان ازادي راډیو ته په استول شویو اسنادو کې د یو بل عادي کور د برېښنا د مصرف بل شپږ ویشت زره افغانۍ راغلی. په داسې حال کې چې د دغه کور ټول مصرف په دوو میاشتو کې شاوخوا پنځلس زره افغانۍ دی. اوس پوښتنه دا ده چې د بیلنګ یا میترخواني په سیستم کې داسې غلطي ولې رامنځته کیږي. په کابل کې د اومې ناحیې د بیلنګ یا میترخواني برخې مدیر حاجي امیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وای:
ما حال داریم وسط شهر کابل 300 نفر میتونم
موږ اوس د کابل په کچه 300 متر خانان لرو. که چیرته موږ د بیلنګ سیستم هر میاشت کړو، نو موږ ته 500 متر خانان پکاريږي. د دې 500 کسان لپاره معاش، دفتر او کمپیوټرونه پکاريږي چې د دې تنظیم زیات وخت غواړي. په دې صورت کې بیا حکومت هم مجبور دی چې 100 کیلو واټ په مقابل کې 2.5 افغانۍ واخلي.
دولت مجبور است که 100 کیلو واټ بدون این روپا بگیره.
خاغلی امیر احمد د بیلنګ یا میترخانی په برخه کې له کورنیو څخه د همکاري غوښتنه کوي. د ټولو اندېښنو ته په ځواب کې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي: برېښنا شرکت د خلکو لپاره د بیلنګ په سیستم کې د زیاتو اسانتیاو په لټه کې دی.
د کوم مشترک بل یا پیسې دی ادعا کوي چې او قناعت نه لري. موږ فورمې عدم قناعت لرو، هغوی کېدای شي چې هغه فورم ډکي، زموږ هیئت دي، د دوی میترونه، د دوی د کور مصارف، دا ټول دی اوسن نه چې کوي. هر ډول ستونزه چې وي
په کابل کې د بیلنګ یا میترخانې پر سیستم دا تازه نیوکې نه دي. له دې وړاندې هم عامو افغانانو د افغانستان برېښنا شرکت په دې برخه کې په بېغوري تورن کړی دی، خو تازه نیوکې دا دي چې د افغانستان په برېښنا شرکت غیر مسلکي کسان ګمارل شوي، هغه څه چې د دې شرکت مسؤلین یې ردوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر کې پوځي هڅو ته اندېښمن دی، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان هند ته خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به یې ځواب ورکړي. عمران خان زیاته کړې چې د کشمیریانو ستونزه له نړیوالو سره شریکه شوي. هند کشمیر ته په وروستیو کې پوځیان استولي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر هند تور پوری کړ چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پوځي هلې ځلې کوي. عمران خان وایي د پاکستان پوځ د هند له پلانونو سم خبر دی او د هغوی د هرې هڅې په وړاندې چمتو دی. عمران خان پرون د کشمیر پارلمان ته د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپله وینا کې په مظفر آباد کې وویل: د نړۍ سترګې اوس کشمیر او پاکستان ته دي. دا مسله به څرنګه نړیواله شي؟ زه دلته د دې پارلمان مخې ته مسؤلیت منم. زه به هغه استازی یم چې د کشمیر ږغ به تر ټولې نړۍ ورسوم. د هند او پاکستان ترمنځ لانجه وروسته تر دې زیاته شوه چې نوې ډیلی تیره اونۍ تر خپل واک لاندې کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او په زرګونو اضافي پوځیان هلته واستول او هلته د موبایل ټلیفونونه، عادي ټلیفونونه او انټرنیټ بند شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي دي چې دا هڅې به نوې ډیلی ته اجازه ورکړي چې د جموں او کشمیر په ایالت کې د ترهګرو او بیلتون غوښتونکو پر ضد لاس په کار شي. هند کشمیر لپاره په خپل اساسي قانون کې ځانګړې ماده تیر اونۍ لري کړه. پخوا د هند تر واک لاندې کشمیر خپل خود مختار حکومت درلود. د هند د نورو سیمو خلکو په کشمیر کې شتمنۍ نشوای اخیستلی، دولتي دندې نشوای لرلی او په دې سیمه کې د زده کړو اجازه هم نه لرله. عمران خان یو ورځ وروسته تر دې کشمیر ته ولاړ چې اسلام آباد د هند د وروستۍ پریکړې په اړه په کشمیر کې د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. هند او پاکستان دواړه د کشمیر د ملکیت ادعا کوي او په کشمیر کې د شخړو پر مهال پولیسکونو سره کسان په تیرو څو لسیزو کې وژل شوي دي. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسلې لري له بریتانیا څخه په 1940 کال کې د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته درې ځله په جګړه شوي دي چې دوه ځله د کشمیر پر سر وه. د هند تر واک لاندې کشمیر کې اکثریت د خپلواکۍ پلویان دي او ګڼ کسان یې تر هند دا غوره ګڼي چې له پاکستان سره وي.
دوستانو اوس هم اته نیمې بجې شوې او بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی. ملګرو ملتونو په هغه رپورټونو ژور اندېښنه ښودلې چې وایي په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال 11 ملکیان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې دغلته یې په اختر کې 11 وسلوال طالبان چې دوی قمندانان دي وژلې دي، خو د پکتیا د ولایتي شورا غړو ویلي چې وژل شوي ملکیان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون واشنگټن ته ستون شو. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکو پړاوونو لپاره د سلام مشورې لپاره امریکا ته ورغلی. په فرا کې چارواکي وایي سږکال د غنمو حاصلات د تیر کال په مقایسه په سلو کې 10% زیات شوي دي. د ایران ولسمشر وایي د فارس خلیج د امنیت لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نشته. حسن روحاني پرون د خپل هیواد د کابینې غونډې ته په تهران کې دا خبره وکړه. او د تاجکستان د حکومتي او پخوانی قمندان په متحده عربي اماراتو کې ونیول شو. خواجه کریموف د تاجکستان په 5 کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو قمندان و چې په خپل هیواد کې په وشلو، لوټمارۍ، برمته نیونې او یو شمېر نورو جرمونو تورن دی. دوستان تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله وګورئ. مخکې لدې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، دا خبرونه ورسته ریپورت راخلو. دا نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو وایي په خا د ژوند ډیرو لمړنوي اسانتیاو هم به برخه وقپتي رسو کلونو کې په ولایت کې د رغونې او آبادۍ چارو د پارون رنگ خکلې کړي ورسره به لابلې اسانتیاو خلکو ته پیدا شي. دوی وایي په دې پرمختګ خوشاله دي، خو له مرکزي حکومت دغه وروسته پاتې ولایت ته نوره پاملرنه هم غواړي څو ورته اسانتیاوې زیاتې شي. په موضوع بدر هولان وری ریپورټ واورو. ورپسې د بشري او اساسي حقونو خبرونه او په هغې پسې ژوند په شیبو کې خبرېږي.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي پخوای په ولایت کې کومه ودانۍ نه و موجود. دولتي ادارو ته داسې کورونه په کرایه نیول شوي وو چې په هیڅ ډول د اوسېدو وړ نه وو. سرکې تنګ او پنشت حسابو، د لوی لارې په اوږدو کې پلونه نو، د روغتیا، تعلیم او د ژوند په هر برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. محمد اساق سیرت او محمد الله ازادي راډیو ته ویل
غریبانو وروره جامه خرابه، زندگی خرابه، پلونه اسکنه ټول خرابه. پیادل بدیز نشپې به مونږ کونړ د جوتو له چلو کا روزي 5 ورځې پیاده مزل به مونږ بدلو. تعلیم کې چې مونږ مختلاله او سرکونه زموږ برابر شو، موټر خاوندان شو، موسوټو ریاستونه جوړ شوي دي، مکتبونه جوړ شوي دي.
نه مکتبونه وو، نه مدارس مدرسې وو، او نه سرکونه وو، هیڅ هم نه. کلیوالي ژوند یا د خلکو باندې ته بتله دغه ژوند حالاتونو سره مخامخ وو. کله چې مریضان پیدا شو کټ کې به دا کول، او تقریبا د پیج نیم لارې پورې ننګلام پورې مونږ په همداسې په شا او په کټونو بولو لاغینو اخواته بیا موټر وو، داسې مشکلاتونو سره مخامخ وو. او سرکونه جوړ دي، مکتبونه فعال شو، مدرسې فعال شو، جماعتونه فعال شو، او ښایسته ښار دي، خپل تجارت عادت شو، دکانداري باندې عادت شو.
ښځې هم له روان حالت یو څه خوښې ښکاري. شازیه وای
بازار نو، دکانونه نو، کلینیکونه نو، او تعلیم کچم ډیر رسپات، مثلا جماعتونه کې به الکان درسونه ول، جنکی درسونه به هم نو ول، ټلیفونونه هم موجود نو. ریاستونه په کرایه کورونه باندې وو، مثلا ولایت مقام هم په کرایه کور کې وو. ډیر مشکلات سره مخامخ، الحمدلله ډیر تغیرات راغلي. مثلا پولیس چکونه جوړ شوې، سرکونه دی ورس کې چې دی اصل نجات موټر راځي تک وراتک کوي. ډیر په اسانی سره مونږ د ځنه کونه د جلابات تلی لیشو بیر درا درا شو. تعلیم په برخه کې خزینه استادان هم موجود دي، اوس جنکه هم مکتبونو ته راځي.
خلک وایي که څه هم چې په تیرو شپږو کالو کې د نورستان آبادی او رغونې ته زیاته پاملرنه شوي، خو له مرکزی حکومت د نور مرستې او پاملرنې غوښتنه هم کوي. چې څو یاد ولایت د نور ولایتونو په شان پرمختګ وکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یو ځانګړي مرکه کې آزادی راډیو ته وویل د دولت مشرتابه ورسره د نورستان د آبادولو پوره ژمنه کړې ده.
د جامع ولسمشر او د هغوی د کابینې په توجه به نورستان د انکشاف داسې مسیر طی کوي چې بې مثاله به وي. څنګه چې د دارلمان د کمپلیکس د افتتاح په وخت کې جلال ماب ولسمشر وفرمایل چې نورستان مرکز پارون به داسې یو ښار جوړو چې همسایګان ورباندې رشک وکړي.
خلک وایي که مرکزی حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي نو نورستان به آباد شي، چې ورته به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو توجه راماته شي. نو هر کال به افغان حکومت له همدې لارې په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کړي.
له هر ډول دولتي شتمنۍ، اسانتیاو او منابعو څخه د مشخص کاندید په ګټه یا زیان استفاده ممنوع ده.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یې ومنئ. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیوار وړاندې کوم، د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشري حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجني یا مجني علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا ساراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي دیده د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکې پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاو نه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسی په دې باندې شهادت ورکړي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجني مجنی علیه شهادت واورول سی، بالاخره دغه کس چې دلته دده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بی مورده په زندان کې و نه وړيږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې، چې هغه توپک و غیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کی او د جرم پې ثابته کی. د کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډېر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کېږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستي درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کېږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوی سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکه یمه څوک دې پکار دی فلانکه مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسو له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیاده له چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شوه. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ته راځي شواهد شهادت ورکوي دا باید دغه اثار افشا نه کړي ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي که دیسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی و د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې و سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته نو د هغه هغه قبلېدی نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه و سارندواله کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پېښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چېرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې تبن دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکي. بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضریږي د شهادت. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دای محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسول او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي. د محکمې لته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې ده هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
سیمکې په کمو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کړو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کړي به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ما د کوچۍ لو مرزار کړي چې سبای اوري بلیږي دوی تری زینا
کښ دی ولاړ کوچې نشتا او متا کښ دی به کو چې خون نرا کوینا او کوچا
نن مو د کوچنی ژوند له تاریخ ارزښت ستونزو او خګنس خبرو په پیل کې ورو چې د کوچنی ژوند لرغونتوب تر کومه رسیدي.
غارمشتې د دورې نه راغورسته کوچنی دوره شروع شویل د خلکو به مالونه ساتل د افغانستان خکلی ورشوګانې وي خکلی شنه ځایونه و کېږدۍ به درولې.
کوچان له خپل رومانټیک ژوند څخه څومره خوښ دي.
کوچې ته خورا امازوندا ما سره چې دغه پسته چوکۍ او زه په غتیګه باندې ناستم ما ته حق کوچې ته خوند راک.
لیلا کوچه وا کوچه او کلا لا چسرا لا لیلا نه جوړه بیګه.
او مسلو کسانو دوی ته سکړې دي
د افغانستان د اساسي قانون پرناک حق حقوق چې د افغانستان اساسي قانون نور اتباو ته ورکړي کوچې ته ورکړي.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوردونکو لوی شنه او کله هم خزان وهلی سپری دختی په دې دختو کې نری شمال سړه هوا د بلبلانو د نغمو غږ زای زای د کوچیانو سری اوشنی کیگدی د کیگدی یو گرد چاپیره معصوم کوچی میرمنی چې کوچیانی رنگ رنگ جامعه پرتن وی او لدری تیگو جورشی من غریت ناستی وی پتبه دوری پخوی بل پلاو بیا میگه اوزه پسونه او وارد خیست بچیانی حقا چی دی چه لیده لیده هر انسان پزرکی دی آزاد خکولی او یاو دو رومانتیک جوند حس پیدا کوی دا چه دی کوچیانی جوند تاریخ تر کمه رسیگی دا ما دی افغانستان دی علوم اکادومی لعلمی غری چیرانوال حبیب لارفی سخه پختلی دی
دی ناری اکثر قومونه لوملای پا کوچیانی جوند مصروف و خوصاً پا افغانستان که دی غارمشته دی دورین را ورست کوچیانی دور شروع شوید دی خلکو بمالون ساتل دی افغانستان کلی ورشوگانه وی کلی شنه زایونه و حال تا بی جوند که و مالون بی روزل و کیگده بی دراولی سو بلاخره پا زراعت بخت شل کلی جور کل خارونه جور کل نپا دی اساس ورو ورو دی افغانستان دی کوچیانو شمیر کمیده او کلیوال و خاریان کیدل لیکن بیا هم کوچیانی جوند لطروس هم پاته دی پسرلنه مینه جوری کلی وولنه مینه جوری کلی دی منی می نیشته
جوند چه هر دول بی لزان سرستونزی او آسانتیابه دواره لری کوچیانه جوند هم خپلی خیگرنه او سختی لری پنور نرگی هم کوچیان شته خدا چه پرمختلیه و دونه دی نو کوچیانی هم د اقتصادی او اقلیمی مجبوریت لمخی نه بلکه دی سایل او سیاحت لپاره لیوی سیمی بلیت کوچیگی د قبایل د وزارت پخوانی وزیر او د علوم اکادمۍ علمی مشاور سلیمان لایق وایي چې په افغانستان کې لا هم اقتصادي او بنیادی بدلون نه دی راغلی نو کوچیان هم خپل ژوند په ډېرې سختۍ سره مخ کې بیایي
په ډېرو متمدنو هیوادونو کې لا کوچیتوب ادامه لري مثلا د دې جملې نه د روسیې په هیواد کې تاجکستان قرغزستان په اولی کې غرونو ته ځي او هلته کورونه جوړوي دا لیکن د کوچیتوب په ماهیت او نوعیت کې ډېر فرق دی مثلا جنی خلق دیر اسمان خلق کاری خلق دیر اسمان و گلیلی ریالتا ہے گرونو تا جی اگر دیمو گلی کوچانو گوندی ندی چی در اقتصادی مزید که تر فشار لانده کڑا کئی بلکه دی ورشوگانو دی اسمانو دی تربیه و دی داسه اگر دیمو کوچان دیر زمانه کوچان دی لعذاب دک زوند لری آفرین دی دویتا خود دیور سر حدیثه وی دی مثلا تاسی او گوری تا دی امیدوار خیلی مبارک فکر وکه چه اگه نپیگی چه دابا چه تا تفل دنیا تا راوی اولا لگیای روانه پندیم پسری او اپخوانی بچانیم پا غیر کنی اولی کوچان دیر اولاده زیگی یو شاعر تا یو لیکوال تا یو سیاه تا دا دیر یو کل لوحه ده دا دوی کشدهی پا تالو که پا درو که پا دیر کل جینو که چه گلان دی چه نی دی دی دوی رمه پا غرونو که لیکن که پا خپل دی کوچی اساسی جوان تا مراجعه و که لحظا بدک جوان ده
ده کوچی سرپناه دی هغه کیک دیده لوشی حیواناتو باد باران او دی تورش پیل تیارو سخه خپلی خیمه تا پناوری او حال تا ده خواندی توب احساس کبی دا چه دوی تا پخیمه که دینه نکم شین ضرور دی لپینز پنزوز کلن حاجی گلاغ از خمو پختلی دی
څلور حدود په دولس ستونه باندې دا تکمیلیږي خدای مې دغه نه بدنی چې څوارلس لکسې تنابونه لري او دغه د وړې بچیانې چې دي د دې وړې دي دونه به موږ لیمسي جوړول بیا به همداسې ګلان پکې وهل ډېر به ښه کاکه ښکارېږي ډېرو کوچیانو کې اوس هم شته جام به پکې وه کټو به پکې وه چایجوش به پکې و ژي به و د منګي نه به د دې اوبه ډېرې یخوالی پیدا کاوه د لرګي کاسې به وي هغه سیاسرې به خپل وړپ کې لمدول بیا به خمیردان درلود دا خمیردان به هم خاتین و دره تیگه به ورطه که خود یو ذاتی به طبیعی پی بانده کرده
ده کوچان جوان پا مالداره استوارده شده، مسته او ده حیوانات و غاخی امخ پلخوری او همه دینور ارتیاو ده برابره وله لپار خرچوی کوچای گلزمان وای دا چه کوچان لخپل مالداره سر دیر زیاد بخت دی نو دی تا وقت نپیدا کوی چه بیزایه او حق ناق لیو بل سر لنجی وکری زکه خو دیر بیجنجال خلق دی
کوچای تایبانه ده وزخ پله ایمه خدا دوم رو وقتی من چه سر دروغ ندی کلی درابم نلگی کوچای سره نده کوچای چه خپل منزو کهی کلمه بیدریغ بیدریغ وای دازوله خوشحاله شپیلهی به من بخلی شپیلکی بم کول دارکم نیگی بم پیراوچه کمچی که بامچ پول نو آغامی که بشکی لکه وارد نو خبر عروانی سبب پی پیاده لی او بدل بامچ یه لکنه نو یه لی بامچ راست پزلم گویی که دا سیاشوکی می در معلوم است ماین خبر پوشن کوچانی زن یا برکت دا یا وگات دا یا ویمانداری دا
د پخو مر کوچیان بیا پتیر کوچیان ژوند پسی ډیر خفه دی دوی وای هغه وخت دا چې خوخ و نو د جوار ډوډۍ به هم خوند ورکوه اوس په پلاو کې هم مغه مزه نشي پیدا کوي
کوچی تو خورا امازون دا ما سره چې دغه پسته چوکۍ او زه په هغه تیږه باندې ناست یم، ماته هغه کوچیتو خوند راکوي. پسرلی به میږې به سلنګ شو، بیا تی به بچیان پخېده، ها هوبه داسې به وتې لګي، ما به زړه سره تازه و. ته اوس ماته دا چوکۍ خوښه کړه، دا کاغذونه داسې داسې کدي میاته شل زره روپۍ هغه راته ومانې ماش، زه په دې باندې ته پوهېږم دا پرزه ته رقم کوم. خو دا خپل کسب ده کنه، دا خپل کسب روزګار ده کنه.
کله چې موږ له کوچیانو سره خبرې وکړې نو ګڼ شمېرو له دې نه شکایت کاوه چې دوی اوس د خپلو مالونو لپاره څړځایونه نه لري، نو ځکه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو یو شمېر کسان بیا وایي چې په ځینو سیمو کې بیا کوچیانو هم د خلکو ځمکې نیولې دي او خپل مالونه په زور پکې پیایي. په دې هکله د کابل اوسېدونکی سلیم وایي:
خلک غریبان خلک ډېر لري، کوم چې مثلا زورواک سره لاس لري بل لري، د خلکو په منځکه تجاوز کوي، منځکه نیسي، خپل مالونه پکې څرایي. او کله کله چې مثلا ګرم سیل طرف ته ځي، په هغه وخت کې ځینې شیان نور انتقالوي، او هر رقم کوچیان شته.
د سلیم په وینا په کوچیانو کې مهربانه او بې وزلي کسان ډېر دي، نو ځکه پکار ده چې د دوی ستونزې واورېدل شي او د حل لار ورته پیدا شي. امین ګل کوچای له دولتي مسؤولو کسانو څخه غواړي چې د دوی مشکلات دې حل کړي.
چا سره چې هغه مالداري ده، مالداري د سیمالداري ولا کپاتې څنګه نه خوند واخلي. یعنی تاسو یقین وکړئ چې دغه اوسم درې دانې بوزه ته په دمون په کور کې جای په جای ولاړه، د منګرم دوغونه دغه خپل اقتصاد دمون خراب ده، چې دغه ساتنه نه سکول نور هم لغمانو ګرم سیر منطقو ته لیږلې دي. نو دغه کې خاص توجه د دولت یا مثال د خبرې موسسې کم کومک چې د چا له لاسه کیږي، نو هغه کې د صرفونه کې موږ سره زموږ مالداري نورم کیسه ده. لیلا کوچی چیو کوچی
کوچان هم د نورو ځای خلکو په سیر لګنو ستونزو سره مخ دي. د سرځینو نشټون، د وچکالی له وجې سپېرې دښتې، بچي د زده کړې نعمت څخه بې برخې کېدل او داسې نور مشکلات هغه څه دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. موږ په کابل کې د قبایلو وزارت د کوچانو لوی ریاست ته ورغلو. د کوچانو ستونزې مو ورسره شریکې کړې. د یاد ریاست له رئیس استاد حبیب الرحمن سره زما همکار فرشتې مرسل مرکه کړې چې دا ورېدو بلنه درکو.
تاسو خپل د کوچیانو د مسؤول په صفت باندې دلته کار کوئ چې دلته د کوچیانو لوی ریاست ده، خپل مسؤلیت مو څومره ادا کړی؟
موږ چې څه وایو باید طرحه ولرو. یو چاته زه وایم چې دا کار وکړه، اما زه باید دغه ته د حل لار هم پیشنهاد کړم. د ولسمشر مصوبه ده، حکم ده چې په سلو مکتبو کې باید نهه مکتبه کوچیانو ته جوړ شي. د لاړم جلال آباد او د کونړ مشکلات، د لغمان او د کابل مربوطه څوارلس ولسوالۍ، دا ټولې ما وکتلې. ډېر نږدې وخت کې مې طرحه جوړه کړې ده. دلته زه غواړم اداري مکلفیتونه واضح کړم، د دې به شاهد وو چې دا کار به زه عملي کوم. مثلا د جلال آباد د کوچانو لیسه زلاړه مال نږدې ولیدله، دغه ټولو ته مې عملي جزئیاتو ته نظم د حل لار پیدا کړو اقدام مې. خو دا من حیث یو مسؤول درې ما وظیفه ده زه دا کار وکم. د ټولو عزیزانو خصوصا د تاسې غوندې قشر نه مې هیله ده چې دا ټول مسؤلیت تنه ماته مه پرېږدئ، ځکه کوچۍ څو میلیونه انسان ده. د دغو څو میلیونو انسانانو د مشکل د حل لپاره لاس سره ورکو او په مخکې لاړ شو.
څومره تاسو د کوچي په ژوند کې بدلون وینئ؟ یا د دومره وخت آیا دولتي چارواکو کار ورته کړی دا کافي و؟
ځینې بدبختۍ طبیعي شکل باندې راغلي، مثلا وچکالی راغلی، د کوچانو رمې ماجرې سوی افغانستان نه ووتې، زلزلې راغلی، بارانونه، دا مشکلات راغلی. ان طبیعي شکل باندې ځینې مشکلات ایجاد شول، کوچۍ ډېر وټکول شو، کوچین هر څه واخیستل. خو په ځینو مواردو کې ما سره همکاري نه کیږي چې هغه مشکلات حل سي. کوچۍ که ته وګورې ته به وژاړې، کوچای که ته وګورې د تاک نور هیڅ ونسونه رسیږي، عجب کې ځان کې رسې دا ته ورکه. د افغانستان ټول ولایتو کې کدی موږ ریاستونه دي، کامرین می دي، هدایت می ورته کړی چې د کوچی په ژوند باندې څومره وخت د ریاست دي سوې، څه دي کړی، لاستراوړنې دي چی دي، مشکلات چی دي، او آینده کې پلان چی ده. په دې ځلګه
که څنګه تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه، تاسو له رئیسانو نه پوښتنه کوئ چې په ولایتو کې چې تر اوسه دې څه کړي، راتلونکی پلان دې څه ده. کم دا پوښتنه موږ له تاسو وکړو چې تاسو راتلونکی پلان څه ده.
زه به د افغانستان نافذه قوانینو په چوکاټ کې څومره قوانین چې وضع سوي دي، کوچي ته من حیث د یو انسان، من حیث د یو افغان کوم حقوق ورکول سوي دي، زه به د هغوی د حقوقو نه قاطعانه دفاع کوم. ښه په جرأت که هر ارګان وي، هر څوک وي، زه به خبرې ورسره کوم د هغوی حقوق به ترې اخلم. د مثال په تور زه
راته وای ما د کابل والی سره د دوه درې ورځې مخکې جلسه وکړه د کابل د څوارلس ولسوالیو نه ما مشران کوچان ورته راوغوښتل که عملی نه کې را سره موږ سره اخلاص مندانه قدمونه پورته نه کې موږ هم من حیث د یو مامور خپل مکلفیت بیا ادا کړو
درنو دوستانو په دې هیله چې کوچان خپل خوښ او هوسا ژوند بیا پیدا کړي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.